سلامونه، وخت بخیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. زموږ کله ازادي رادیو نه اوري په موقعي د سات خبرونه. د بشري حقوقو د سباندې دیرش بنسټونو ائتلاف ویلي چې د سکل د جنوا د سرمشري زی د ښځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو مخکینی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشري زی د سه شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا جایزه د ټولو هغو افغانو ښځو په استازیتوب چې د بشري حقوقو لپاره یې هڅه کړې مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنی میرمن وه چې د افغانستان ولسمشري زو ټاکنو لپاره یې ځان انومان کړی وو. د خبر پاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان میرمنو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ په ولسمه کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغانو ښځو په استازیتوب ډالۍ شوې چې د انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزه کړې ده. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډیری وزیران خوابدې دي او ځینې استعفاوي هم ورکړې دي، خو لا تر اوسه دا استعفاوي نه دي منل شوي. او د طالبانو بیا یو بلې سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې دا خبرې حقیقت نه لري. ل خپل مشر څخه د زینو طالب مشرانو د خوابتۍ هغه محل زیاته شو او لمی شو چې مولا هیبت الله خوانزاده د بهرنۍ او چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د نیولو حکم ورکړی. ستانکزی چې په کابل کې د کابینې د نور غړو په مرسته په پټه له هیواد د باندې استول شوی و، ل څه باندې وی میاشت راهیسه په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د پاکستان د صدر اعظم رستیال او د بهرنۍ او چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان د بهرنۍ او چارو وزارت نن د کپ په لومړۍ نیټه یو خبر پڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش سره په کتنه کې کړی ده. خبر پڼه کې راغلي چې ملګرو ملتونو باید په افغانستان کې د نن او دغه راس حق او ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې افغانستان بهر نور هیوادونو ته ګواښ پیښوي. د طالبان حکومت تر اوسه د ښاغلي دار دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې افغانستان کې د ټي ټي پی حضور رد کړی ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د افغانستان اکثره ولایتونه به راتلونکي ورځو کې د درنې واورې او باران شاهدان وي. د دوی د یوې خبر پاڼې له مخې چې نن یې خبره کړې ده، کابل، کندهار، زابل، غور، دایکنډي، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، کونړ، لغمان، نورستان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ او سرپل هغه ولایتونه دي چې ورښت پکې کیږي. تر دې وړاندې په یو شمېر دغو ولایتونو کې واورو لارې سړکونه تړلي وو، خلکو ته یې هم زیانونه اړولي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته کړي چې ورستانه شوي کډوال پکې بشپړ متخم شي. د دغه وزارت د ویان دفتر په اسلام آباد کې د طالبانو د شاش دفتر د خبرو په غبرګون کې یو اعلامیه ورکړې او پکې ویلي دي چې هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند خبره واقعیت نه لري. په دغه خبر پاڼې کې چې نن خبر شوي راغلي چې پاکستان لسیزې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی، خو زیاته کړې ده چې وس دوی له افغان وختمنانو سره په ګډه کار کوي چې د هغوی د ستنېدو هوسا شرایط برابر کړي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې په اسلام آباد کې د طالبانو شاجدافي وویل اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان اتباع د پولیسو له لورې نیول او پلټل کېږي. سردار احمد شکای په ویلي دغه پروسه په نا اعلان شوي شکل پیل شوي او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته هم په دې اړه کومه رسمي مکتوب یا اطلاعیه نه ده استول شوی. هغه زیاته کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغانانو اخراج پیل شوی او نږدې راتلونکي کې به د پاکستان نورو سیمو ته هم وغځېږي. او فلسطینی حماس ډلوای چې د روان شنبه په ورځ بشپک تنه ژوندۍ اسرایلی ارغمل خوشی کړی او سبا پنځشنبه به د سلور نورو مړی اسرایل ته وسپاري. ارغمل حماس د اعلان ظاهرا د اسرایل د هغه اقدام په خبرګون کې کوي چې ویجاړې شوی غزې ته یې د خوځند د استوګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو د سولو اجازه ورکړې ده. دا کسان وروستي اسرایلی ارغمل دي چې د غزې د قربان په لومړی پړاو او د اسرایلو په زندانونو کې د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولي، باید له اسرائیل سره د اوربند په دوهم پړاو کې چې ښایي ډیر لانجمن وي، په غزه کې د دایمي اوربند اولادې ترانګې د اسرائیل سرتیرو د پورا وتلو په بدل کې لسګونه نور یرغمل هم خوشی کړي. بیا هم از فرشته صحه که ما په دغه خبری ټولګه کې را سره د تخنیکی چارو په برخه کې بهروز دلیری همکاری کوي. فراند په خبرونه کې د راپورونو په لکه ور سره واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه وخت کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده او په دې اړه افغانان بیا هم اندېښنې لري.
پر زخ خپلب داسې رواني حالت کې ما چې پیخي مې تشویش باندې درسته شپ خوب ناراضي نو مشکلات بیخي ډېر دي خلک خوان په تشویش دي چې سبا کېږي نو
د تر څنګه په اسلام آباد کې د طالبانو تر وکړنې د افغانستان سفارت هم د پاکستاني چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د هیواد نه باید کډوال وزي او افغان کډوال په دې اړه اندېښنې لري.
پکې دا جبري اعلان کړی و ډېره غلطه کیسه ده. دا نه ده پکار چې موږ سي د کم څه کم د شپږ میاشتې ټیم یا کال ټیم خو د کم څه کم اکثر څه وایي دا
او د نورستان ډيري اوسیدونکو وایي چې د ټلیفون او انټرنیټ لاسنځو دی راځي.
دوه شکله پساده کې یو پایا اغام د برګمټار ولسوالي مرکز کې دی چې په نیک موک کې 4 کیلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
افغانستان د دغه راپورونو تفصیل تر څنګه را سره د نړۍ اړوند راپور هم په دقت سره ولولئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده. رويټرز خبري اژانس نن د یو امریکایي چارواکي او د دوو با خبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه وزارت ته ویل شوی په دې اړه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې وټره برابر کړی، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا د تک په شرایطو برابر افغانان وایي چې خپل نامعلوم برخلیک پړه دوی لا هم اندېښنې لري. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
د بریټانیا دفاع وزارت منلی چې د بیا میشتیدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کمانډو ځواکونو غوښتن لیکونه یې رد کړی دي. د بی بی سی د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 خبر کړی، په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د بریټانیا لملاتړ برخمن و د کمانډویانو د خدمت کرا شواهد موجود دي. ویل شوی چې دا ځواکونه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې د بریټانوي ځواکونو لخوا روزل شوی، مالی تمویل شوی او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ شوی. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د ردیدو خبره د رواني میاستې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د بریټانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده شوه. د دې خبرې افشا کېدل د بریټانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو اداو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له بریټانوي ځواکونو سره یو ځای کار کړی وي، د بریټانیا د بیا میشتیدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هیواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د بریټانیا دفاع وزارت څلور میاستې مخکې ویلي و غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي، له بیا ارزونې وروسته برېټانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د برېټانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تیر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشته دی، د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
درخواست ما سال گذشته تای مراحل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای تای مراحل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال چړل شوی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټه ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. پته مو چې له کمیټه جواب راشي سره لدی چې زموږ په کیسونو کې کوم څه نه واخو او سی ویل چې لدی ډیر مپته مکیږي.
د کمانډو یو بل سرتیری چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سی، ازادي رادیو ته وویل
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی، خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیلی شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولای کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنی او وروستۍ هیله همدا کیسه وو. هغه هم ونه شو.
د بریتانیا د دفاع وزارت معلوماتو لمخې د تیر جمهوریت نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره په ګډه داندې ترسره کړې وي چې دا ځانګړي قطې د تریپل په نوم د بریتانیا د حکومت لخوا تمویلې دي. په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د ای آر آی پی یا افغانانو سره د مرستې او میشتیدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرحه سو چې د طالبانو له واک مخکې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمېرې ښیي چې د تیر میلادي کال تر سپتمبر میاشت پورې 1950 تنه د دغه ای آر آی پی پروګرام په چوکاټ کې برېټانیا ته انتقال شوي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یو شمېر هغه افغانانو چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وي خپل د پناه غوښتنې او کډوالۍ د کیسونو د چارو مخ تړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي او هلته دېره دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستان چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو طرحه وروسته شوې ده. دغه سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان په پاکستان کې د اوسېدو قانوني ویزه لري له دې پریکړې نه خوندي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر هم پرون اعلان وکړ چې ټول افغان کډوال په نږدې لسو ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونه پرېږدي. د یاره جزئیات لای کرام الله اکرام نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وی له افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبری کانفرنس کې ویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونی د رسنۍ ولوري غلطه تعبیر شوی. نو موري ویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نګدی یو ونې وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یو کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران
په ډیرې بخښنې سره دغه راپور وړاندې تاسو په خبرونه کې اوریدلی شئ. اوس هم د افغان مهاجرینو په اړه په پاکستان کې د وروستیو ستونزو اړوند راپور واوري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورت کولو په اوج کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه نهایی شوې ده. دغه سفارت نن چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني ویزه لري له دې پریکړې خوندي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکي هم د هغه کسانو لړل دي چې له دې هیواد به وویستل شي. د اعلامیه په ټکو چې د افغانانو د ایستلو لړۍ به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ له ښارونو پیل شي او وروسته به د هیواد نورو سیمو ته هم وغځېږي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال شکیب چې یو اروپایي هیواد ته د تګ په تمه دی وایي که افغانستان ته ډیپورت شي ژوند به له خطر سره مخ شي.
که خدای مکړه موږ بیرته افغانستان ته ډیپورت شو هلته به موږ ټول له یو جدي خطر سره مخ شو ځکه موږ له ګواښ سره مخ یو. که زه خپله له تورخم اخوا واوړم نه پوهیږم زما او زما د کورنۍ ژوند څنګه کیږي. په دې دریو کلونو کې چې څومره سخته پر موږ راغله دا مو وزغمله په دې خاطر چې اولادونه مې یو ښه راتلونکی ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر هم پرون سه شنبه د فبروري په 13 اعلان وکړ چې ټول کډوال دي د رواني میاشتې تر 28 د اسلام آباد او پینډي ښارونو وزي. د دې سازمان د معلوماتو لمخې هغه افغانان چې نور هیوادونو سره د پناه غوښتنې کې سونه لري د روان کال د مارچ تر 1 وخت ورکړ شوی چې د دې دوه ښارونو لاړ شي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې هغه افغانان چې ویزه لري کولای شي د پاکستان په دې دوه ښارونو کې خپل استوګنې ته دوام ورکړي. د یو این ایچ سی آر د اعلان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. په راولپنډۍ کې میشت افغان کډوال عبدالمصویر له یو این ایچ سی آر غواړي چې په دې سخت وخت کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د یو این ایچ سی آر له دې اعلان وروسته د پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ تیزه شوې. تر اوسه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د هغه افغانانو د شمیر په اړه معلومات نشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. که څوم د پاکستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تازه د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان IOM ویلي چې له اسلام آباد او راولپنډې نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د 13 جنوري له 14 تر 13 شاوخوا 10,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانان د بیکاری، نامنۍ او دنجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله پاکستان، ایران او ترکیې ته پناه یوړه، چې لا هم په دې هیوادونو کې له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
بیا هم خرغلاست ازادي رادیو ته غوږی. نن په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف او تیرو او جبهو دویمه او وروستۍ ورځ غونډه وکړه. په دې ناسته کې د خبرو اترو موخه د افغانستان د راتلونکي په اړه د لارې نقشې برابرول او د طالبانو ضد ډلو ته نظرونو توجیدول بلل شوې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو ویان سبی الله مجاهد پرون دا ناسته ناکام او تکراری بللې او له ګډونوالو یې افغانستان ستانته د ورتګ او دوی سره د تعامل غوښتنه کړې ده. په ډېره فیروزه عزیزي جزئیات راکوي.
د ویانا بهیر د پنځمې ناستې یو شمېر ګډونوال وایي په ناسته کې له هرې شونې لارې د طالبانو پر وړاندې د مبارزې او د یوې ملي اجماع پر جوړولو سلا سوي دي. د دې ناستې یو ګډونوال مشکور کابلي چهارشنبه د فبروري په 19 د غونډې په 2 او وروستۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورو موضوعاتو ترڅنګ د غونډې ګډونوالو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې روان وضعیت له بېلابېلو اړخونو ارزولی او حل لارې یې ورته لټولې دي.
کنفرانس پنجم روند ویانا بر افغانستان دموکراتیک بررسی راهو
منسجمولو خغلی کابلی وایی په ناسته کې یو ولسواک افغانستان ته د رسیدو، د بشري حقونو او د خلکو آزادیو پر تامینېدو، د ښځو حقونو او مبارزو او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې پر برابرولو ټینګار او توده بحثونه سوي دي. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود دیا د ناستې په لومړۍ ورځ ویلي و دوی داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده، خو ده د طرحې جزئیات په ډاګه کړي نه و. د ښاغلي مسعود دا خبرې د افغانستان ملي مقاومت جبهې په خپل اکسپرنا یعنی پخوانی ټویټر کې خبرې کړې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته اوس هم ورسېدلې. یوې نړیوالې موضوع ته، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ظاهره په اوکراین کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ملامت کړی دی. ترامپ ویلي پر دې خوشینای دی چې زیلنسکی په سعودي کې د امریکایي او روسي چارواکو په خبرو کې لګوخه پات کېدو یې شکایت کړی دی. په دې اړه تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین پر ولسمشر لدې کابل نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوخه پاته کېدو لکبلې شکایت کړې دی. ډونالد ترامپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واورېدل چې زلنسکی ویلي دی مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ترامپ د اوکراین ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې، تاسو هیڅ کله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ترامپ که څه هم ونه ویل چې هدف څه شي دی، خو مخکې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناتو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څیړونکو بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناتو کې د اوکراین د غړیتوب لغښتنه سره. ترامپ په خپلو پرونیو سرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ترامپ پر ریاست کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف له خبرو وروسته وویل دای د ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمېر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعتي ځواکونه ولېږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوس شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب پر ریاض کې د اوکرين د جګړې په پای ته رسیدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکرين کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسنی ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د واک موده د 2024 کال په می میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکرين جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچانو د ریاض لغونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ډیری اوسیدونکو وایي د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا له خپل دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لیکلو لپاره په ساتونو مزل کوي، سو دا سيزي پیدا کړی چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې التکار وکړي. ځې اوسیدونکو له حکومت څخه د ریستونزو او ریدل او ریدل غواړي او په دې اړه د حکومت زر اقدام غواړي. په همدې برخه کې زموږ همکار لسیمه راپور چمتو کړی وای وري برتر کړو.
د نورستان د کامدیش منډول برګي مټال وای ګلو د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکو د انټرنیټي او ټلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو شفیق الله ساجد ازادي رادیو ته وویل
د کام دیش ولسوالی کې 450 کلی لرو مونږه یو مخابراتي شبکه لرو. هغه هم د کام دیش ولسوالی مرکزی کلی کې ده چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زمو مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ولسوالی کې 22 کلی لرو. 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالی مرکز کې ده. چپو نیک مو کې چې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کمو زینو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی د خو بیا ټلیفون کار نه کوي. کوم ساحه ته بوزي یا کوم بام چنډ ته یا کوم اورښتغه نه کې لګیدل لږ موبایل کلکای بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ضعیف د جهت نظر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چیزی باید د هغه د پاره د جلا ټلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنۍ سیمو کې دي د غنو ټلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي، چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90 سلنه کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
لسفي صد کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمند دي، او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شمول نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي، نو ولسه مشکلات سره مواجه.
خاغلی ولزدری وای نورستان له طبیعي ښکلا او ډکته او ډیرې سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غواړي چې نورستان کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبره دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي، او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
قدر منوریدون کو څنګه چې پویږي په پاکستان کې د کرکټ چمپیونز ټرافي لوب روان دي چې نن دغه لوبلړۍ پایلو راز وو او په دغه لومړی ورځ کې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ لوب تر سره شو چې نیوزیلند په ټولو 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځیدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډي هدف ورکړ او پاکستان چې د نننې لوبې پچې هم ګټلې و خپل بیټینګ وکړ او بیټینګ کې د وټسل وخت او روکي 28 منډي واخیستي او په دغه سره نیوزیلند وکول شو چې د پاکستان دغه لوبه وګټي. په هم خراغلاست د هلمند د جګړو لامل د مالول شویو کسانو شمیر زرګونو ته رسیدي او د کسان وس تمرستو د کمخ لامل د ژوند اساسي اړتیاو په تر لاسه کولو کې مشکلات لري. په همدې اړه زموږ همکار لسیمی راپور چمتو کړی تاسو ووري.
د هلمند مالولین شکایت لري چې نه کلنی امتیازات پر وخت ورکول کیږي او نه هم نوري مرستې ورته رسیږي چې لامل دوی د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په هلمند کې د تیرو څولو سیزو جګړو لامل د مالولسو کسانو شمیر زرګونه ته رسیږي چې ډیر یې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. پر نظر محمد 12 کال مخکې د ماین 14 سوی چې دواړي پښې له لاسه ورکړي. د هغه د بدن نوري برخې هم زیانمنې سوي چې اوس یې هم له دردونو څخه رانځوړي. هغه وایي د نوي حکومت پر اتاک سره د هغه کلنی امتیازات پر وخت نه ورکول کیږي چې لامل یې د لزیات ستوندو سره مخ دی.
سره وخت کې ځندېږي موږ بل نور وخت نه مصطفی شپږ میاشتې موږ مشترک کول کېدای بیا په درې میاشتې کې سو په درې میاشتې نه هم وزن دی درې چې شپږ میاشتې لا نه درې سي درې په درې میاشتې کې هغه هم نه دی راکول سوی او اخر بل اخر موږ داسې نشو کېد کوم کندارانس خو موږ قرض کوو هغه شی د کو د پر راوړځني هغه د دې د پر راوړ چې موږ سره پور کوي.
د یاد ولایت دو نور مالولین محیب الله او میراجان وای نه وازیدا چې پیسې پر وخت نه ورکول کیږي بلکې د پخوا په پرتلای پیسې هم کمې سوي دي. هغه ادعا کوي چې مخکې ورته 8000 افغانۍ ورکول کیږي خو اوس مهال ورته وازیا 3000 افغانۍ ورکول کیږي.
غوښتنه مې دا ده چې موږ حقوق د پیسې چې دي لږ دي زپاره کوي هغه پخوا پر کنه 8000 درکې په وځای درکې موږ کارونه پر وسی او دا رقم نه پکې وځي چې یو پس یو غوته نه د غدم اته لس نیم زره افغانۍ د ټول مایوبې لکه چې یم په سلو کې اچا پسته زما یو بیا ما زما د اته لس نیم زره افغانۍ زما د اولاد زما گزارنه پکې
حال نو وس په خوای ډیر تر په سل کیمرا کولې وس کال پر څو دی هغه د څوار لزر او ورته د څوار لزر وته څوره کوي.
په نړۍ کې مختلف هیوادونه د مالولیت لپاره مختلف سیستمونه او قوانین لري. ځینې هیوادونه د مالولیت د شدت پر اساس مالی مرستې ورکوي، یعنی هغه شخص چې ډیر مالول وي هغه ته زیاتې مرستې ورکول کیږي. بلخوا ځینې هیوادونه بیا د مالولیت د نویت او اړتیا پر اساس مختلفې مرستې ورکوي پرته له دې چې هغه شخص څومره مالول دی. په عمومي توګه ځینې هیوادونه د مالولیت د ډول او شدت په اساس د مرستې اندازه ټاکي چې د دې له مخې د شدید مالولیت لرونکو کسانو ته زیاتې مرستې ورکوي ځکه چې هغوی ممکن د نورو خلکو په پرتله زیاتې پاملرنې ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې بیا د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست مسؤلین وایي چې دوی معلولینو ته د شدت پر اساس د هغوی کلنی امتیازات ورکوي. د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست مالی او اداري مدیر سلطان محمد سلطانی چې د یو خیریه بنسټ له لوري مرسته سوي ویل چرونه په 300 معلولینو ویشل ویل
مخکې چې هغه پخوانی طرز العمل چې یو ملکی معلول او یو نظامی معلول په درجه کې و، یعنی هلته او بل د معلولیت درجه هم داسې ورته ټاکل شوی و چې ملکی معلولینو ته د میاشت 15000 افغانۍ د سی معلوم شی ورکول کېدی او نظامی معلولین ته چې هغه د دوی د رتبې په اساس ورکول کېدی. نوې امارت چې کله راځي یو نوې طرز العمل د معلولینو د حقوقو د پاره جوړیږي هغه طرز العمل کې یو اوز و جلا برخه لري. نو هغه معلول چې یو اوز په هغه وخت کې 15000 وړي وس دغه ماش 3000 تر غلې دي.
دا په داسې حال کې د چینن ورځ په دغه ولایت کې 300 معلولینو ته د یو خیریه بنسټ له لوري ویلچرونه ورکول شو. معلولینو د دې ترڅنګ د خیریه بنسټونو او نړیوالو موسساتو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی لاسنیوی وکړي، ځکه د دې په خبره چې دوی د ټولنې هغه کشر دي چې مرستې ته زیات اړتیا لري.
قدر منوریدون کو تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه د ازادي رادیو نه اوریدل. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تان د څنګه خبرونه